कि दमन पश्चिम याने अगर मुंग को मंच के नष्ट दाई
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې زخمونو بیتاب انقلابی مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي گزار ورکو.
منظور پښتین سوړو پورې تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او دغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفره خلک غوسه دي د خلکو لپاره ول ډېر آسان دي ډېر زیات ویډیا دي خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ د سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه وچ تر کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري
یو شاده یو قرباني یو حادثه دلیل دې چې یو ملت یو قوم یا په نوې پیمانه باندې راپور د سیراوي کې څه خپل ها وخت خانه خدا باندې د پښتنو د ځوانانو مینه په دوه شاولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بوله نه لګو. موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي ټوپ جوړو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسۍ او د خلکو په کارونو کې کار لرلې ولس ویرولې. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي چې د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د انظار او وضعیت سبب کېږي
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نه شي کولی په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستاني خارجه وزیر له لوړپوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم اړیکو کې تعلقات کې مشکلات دي په دې باندې د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه په دې باندې خراب تعلقاتو تګ را تګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نور ټول ولسی او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونې برید غندل او داغه په مړینه خوښيني خوتلې ده. طالب سچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روخانه نکړي خو په خواني ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ په خواني مرستيال ولسمشر امرالله خان حمد الله محب حنیف اتمر فضل هادي مسلم یار فضل محمود فضلی ضیا الحق مرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین داتفر سپنتا په دغه پیښه خوښيني خوتلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل الحق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحی وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګیلمن وزیر له څو ورځې نه کومه ورسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا کوزه پښتونخوا او سنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونی د یو ډلېز بریټ پترچ کې ټپی او څو ورځې ورسته په روختون کې ساور کړ.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی او مسلمان زو خو استاد کلمې ورورم او زما پر لاش په دم رویر وی چې توبه به باسه زکه چې زده شپغو خويندو کشرې ورورم
کتام در درونت پکای دی زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی ګلمن پښتین هغه زمون په منځ کې نشته دی
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پختین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پختین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه په هغه وخت کې مزغه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندې کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پشتین پښتون تحفظ موومنٹ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوجي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه بازګر راژوندي کړي. خپل کوشش هر ممکن وکړه. زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورٹ چې ولېګل یو بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و، هغه ځای کې چې کوم د سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي هغه هم خراب دي. نو دغه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوسه پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه مومنٹ شو وای داسې په حرکت کې. اوسه پورې یو اداره هم نه راغلی.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری و، د پښتنو په څو لویو خارونو کې د پی ټی ایم د پلویان لپاره د ورستی دیدن په مخه کې خودل شو، خاورو ته وسپارل شو.
خانه خاده د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودل د کله کله یو شهادت، یو قربانی، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډله راپورته سي راوي کسي او خپل حق واخلي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې ټوک جوړوو. موږ آی اس آی یا پنجابي ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورني غورځنګ هر ملګری د پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخستي دي.
او روسته لاغی چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرسیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډیر تړاو ساتي. د دغه مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي چې ملا نور الدین ترابی د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک کې تر سره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خبرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، لخذو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتبول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د خزو پر تک بندیز، د خزو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندواري عزت درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه او په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انزورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو منځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوی دی چې دیونامه راپور کې راغلی. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت، او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوی دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعا ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه کنارینه او یا هم ښځینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده، او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. لیونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالي د وجې نه، او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه، او د بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي، او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دی، او دوی نه ترې خودسرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې در سره د کور نه راوتلې ده؟ د ښار ښکلا نقش نگاري، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پولي کړل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې، چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونو افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غځولی، او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانشم باید چې یو سفر به ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي، او پاکستان کې تلفظ یا چې وي امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حمله شوې دي، په هغې کې په خیبر ضلع کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولي شوي، یو پولیس او یو فرنټیر کور والا، هغې کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زما نظر دا دی چې بیا هم سفرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دې ته مجور په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچ سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. باردا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوچ ښار هم خطر ورکړي، او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم ویل که چیرې تعرض کوي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اترو ته خبر اتره خې نور استونز هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نور ناندري چې دي د ټي پی ټي پی ټي بخروان ټي ټي پی او نور مسائل به هم حل سي د مذاکره او د خبرو اترو لارنه دا خواجه
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغ هوا د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګراندی پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چې ویدی د هغوی د دغه کارت چې کوم پی او آر کارت هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده، غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. زما نظر دا دی چې دا یو ښه ګام دی، ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سټیزن کارت دی د هغې پاړه باندې پاکستان سره پریکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي، خو چې کوم پاکستان د بی اسناد او ته دی وایي یا نا قانون ورته وایي د هغې پاړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسی ځان کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانانو چې هغه تللي هم دي، نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا هغې باندې هم یو فشار وو چې او ځنه پکې تللی مو بیا د هغې وروسته، لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګلمن وزیر جوبلی دا مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړی ده، خو طالبانو تیرونې په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوی وو وران کړی او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلې، خو نور بیا دا کار غندلې او د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د لمنځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونې په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوی و تصویرونه وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پر د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغه تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخته. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولې وو او له یو ورځنی بند وروسته یې بیرته خوشی کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدی او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه سری دپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغه د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولای شو، هغه موږ پیدا کړ په مزار شریف کې. هغه دا هنر له ایران له ځان سره راوړ او په ایران کې زده کړو او په ډیره خوري په یو ونه کې د غسلمو په هغه نهایی کاری فشار سره جوړ کړ. د دې لپاره خو ختیف ځانګړي خختي وی هغه په کابل کې په یو کارخانه کې پیدا کړی. همدارنګه په ډیر کم مصرف سره لیکن په ډیر کم وخت کې په ډیر کم امکاناتو سره د ډیرو هغه نهایی مینې خلوص سره د غسلمو غوړ غولو داد د لرو بر افغان ولست د وصل نقطه و. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلی کې ورنګول شو، هغه تاریخي ارزښت زیانمن شو. د خپلواکۍ د سلی رنگونه تورشل لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انزور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوا. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کیدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستي ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولی وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي. خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخي وبوتوې شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لوی سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نشي. د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ وګرمه موضوع دا هم و چې د طالبانو حکومت افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د انجونو د خونځیو د بیا پرانیستي اوازې رد کړي. خو خپل د دوی سفیر په چین کې لڅو داسې خونځیو لیدنه کړې ده چې انجونو زده کوونکي د طالب سفیر هرکلی ته په نظر راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمی د دغو چینایي خونځیو لکتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د الکانو انجونو د شپې ورځنی یو ګټ خونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغه څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو انجونې له زده کړو محرومې کړي دي. خو په نورو هیوادونو کې دغه څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو انجونې له زده کړو محرومې کړي خو په نورو هیوادونو کې بیا د انجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکسپانه لیکلي بلال کریمی هغه ځای ته نه وتللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلې متن په خپلې اکس پاڼې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانی چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و. خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانی د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانی د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وای په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ تر سره کوي چې ورسره به د اسناد لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټک شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څنګه لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورت او د موټر چلولو جواز ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبي. خلک هر ورځ له دغه څنګه څخه تر 1500 پورې پاسپورتونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیور انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انستاګرام 200,000 څارونکي لري او د خپل سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیر شو چې لمنځه کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی له خلکو سره چټم کولای شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې لانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلی مجازي مېرمنه انتخاب شوی ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انزورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انستاګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غه رحمت دي چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال مونږ نه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګالا کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال یو لزره او 3.3 میلیمتر باران پکې وری. حتی دا سم شوی چې په 1950 کال کې هلته د کال 6.0 میلیمتر باران وریدل. د موسم رام معنا دا چې د یخو کارنو زمکه او دل تاریخ ته هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حد چې هلته د 2022 کال د جون په 13 ورځو کې لزر ملي متر زیات باران ورېدل، حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 100 ملي متر باران ورېدل. په دې کلی کې د بنگال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پوره باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ومو ورځم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي رادیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ومو ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
د ازادي ملما سلام د ازادي ملما ځنګړې مرکه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په نننی پروګرام کې ز احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدي او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي. هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. خغلی اکبر څو کلمه مخکې په افغانستان کې دننه هم لپینځلس کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته لنولس کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی. په کرکټ کې اکبر بالنګ یا توپ چونه کوي. د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د خغلی اکبر د ژوند او رزنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته وروپېژنې.
سلامونه تکل سپاستا او دونکو ته. خپل سید وهاب اکبر په افغانستان د کونړ ولایت څخه کابل کې راښوې ما اوس په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې. دلته کرکټ هم کوم، د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینیک دی او کې د اډمن کارونه ته مخکې وړم د دفتري کارونه.
مننه اکبر صاحب، راته وایې اصل لطفا چې دلته په انګلستان کې په کومه کچه په کومو کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ؟
تکل صاحب، په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوو. په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه لوبې دم 2013 کې. او اوس په ډیویژن 2 کې چې د انجن جمخانه چې د درې کلو شاکو سره لوبې کوم، دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطح باندې دریم یا دریم مرتبه کې راځي په کټه البته د کاونټینا. نو دا نه با چې بیا درې قدمه چې اوسې مخ ولاړ شي نو بیا کاونټینا شروع کیږي.
دلته په انګلستان کې د سی یو هله لري تاسو کنه چې تر دې په لوړه کچه کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې بلار شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي.
دا کله څه کوشش هم لږه ده، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دا غلطه چې کله او بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ځنی لوبي کوي، نو دا غلطه د هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې ورته سره پریکټس کوي، پنټ کو سره شامل وي. موږ هم دا کوشش دي. زه خپل تلو ما لستر کاونټي کلب سره چې یو ځل سره نوې نفع هم لوبي دا زه هغه هم راغوښته ومه. او دا یو کوچ پال نیکسن نومې ده او هغه هم وزیت خپل کوشش کوه او نور بس پرې ته پرېده چانس لري. یعنی موږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو ان شاء الله.
په کرکټ کې تاسو څه کوئ؟ بولینګ کوئ او کا بیټینګ کا دواړه؟
زه خپل چې بولر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم، خو یعنی زیاتره زه ما بولینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولې؟ په کوم ځایونو کې؟
هو، په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې. د زونو په ستاته د 15 کلونو د ګولس کلونو د کلونو چې په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم وو. ماشاءالله اوس ملي ټیم کې لوبېږي. موږ سره لوبې شوي دي، ولایتي مې هم کړی وو، د کابل څخه همدغسې مې د بوست څخه د څلور ورځنۍ لوبې هم کړې دي، شپږیزې کې هم وم د بند امیر څخه. نو هلته هم موږ زیاتره لوبې کړې دي. زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لري په کابل کې به سره به یو ځای کمپونه موږ کول، د الف لوبډله سره هم موږ کمپونه کړې دي. نو کرکټ مې هلته هم ډېر زیات کړی دی.
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو، په هغو کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي؟
ماشاءالله اوسنۍ غټ ستوری زمونږ دی راشد دی. هغه زمونږ د بندي امیر کپتان، کله چې زمونږ لوبې وي مسلمانانو په صفه باندې سره او نوین الحق ماشاءالله رسیدلی لوبغاړی همدغسې ابراهیم او ګربز و مجیب و رحمت الله عمرزی رحمانی هغه بالر چې دی پوره نوم رانه هېر شو نو همدغه هلکان مونږ سره وو و زیاتره هلکان اوس ملي ټیم کې همدغه مونږ سره په زړونو په صفه لوبېدل
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د دغو ستورو چې تاسو یې نومونه واخیستل د لومړنیو وختونو د لوبو هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه و راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول
البته هو ډېر زیات ځکه چې کله هم لوبېږي د زنونو په ساتې ولایتنې سروزینۍ نو تګ راتګ هم وي سفرونه هم وي هاستل کې مې اوسېدلې نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېر خوندور ښایسته خاطرې لرو
راته وایست ځینې کیسې کوم په زړه کې پاتې وي راته وایي
ولې نه د بندي امیر نسخه لوبډلې لوبې زمونږ کپتان راشد خان نو زه خپل ځکه چې فاست بالر ما نو زمونږ فټنس لګډېرو نو موږ ته کوچ ویلې چې د لوبې نه مخکې چې وارم اپ کوي تمرینات کوي نو ماته به زیاتره ویل وهابه ته مخکې شه نو بیا څوک له لوبغاړو څنګه چانډیوالی ټوکې ټکالې راشد ته ویلې چې دا غلط ډېرې منډې وکړي خلکو ته نو بیا راشد ویلې چې وهابه ډېرې منډې مه ورکوه آرام هم صحیح لکان داسې چې لوبه نه پاتې شي داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هیرې دي همدغسې نولس کلنو کمپ هم و احسان جنت زمونږ کپتان و هغه وخت د نولس کلنو دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی و په 2014 کال کې هلته هم همدا کیسه وه ځکه چې دولت احمدزی زمونږ کوچ وه نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله دا لکانو نو په هغه کې بیا ځکه چې فاست بالر یې باید فټنس ولري نو همدغسې بیا چې کله فاست بالر ته ویلي ماته به ویلي یا نوین ته به ویلي چې تاسو مخکې شي وارم اپ ورکوي نو دا لکانو باتمن لږ شکایتونه کول دا کېږي په هر ځای کې داسې په هر کرکټ کې داسې په هر ټیم کې دا کاری چې بعضې کسانې کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي ځکه چې غواړي ټول توجه یې په مغلوبه کې وشي همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو د ولایتي
په هر صورت د افغانستان کرکټ په وروستیو څو کلونو کې مخصن په دروستیو لاسو کلونو کې خوا د وکړه او تاسو نوې نو په ډیره برخه کې تاسو له افغانستان راوتلی وي فکر نه کوي چې پاتې وي په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډیر کار کړی وي تر دې ځای نه
تکل سه همدا کړنه کله په لابور کې دا سوچ از ما هم وي زکه چې زه اوس ګورم هغه چې زما ملګری یو چې ما سره همدا ټیمونه کې لوبه کوي الحمدلله ماشاءالله وزیت اوره سیدل نو البته زیار میسته کوشش هم کړی وای زموږ هم دا غلط دی ما در افق نه پات یو سو کوچ زو او چې کو سلیکشن کمیټې کې سو کسانو چې هغه ما ته میسج هم وکړلای چې ته باید نه وته لای ته ولې بلاړې خو دا ژوند داسې فیصلې چې سړی ما بیا وخت نه لري او بیا هغه کې چې خو دې وواړي نو که تاسو پښتنه راشم که په هلته پاتې وای زیار میستلې وای کوشش مو کړی وای نو البته یو ځیته رسیدلې او که هر څو په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند بنو
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چېرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته هغه خلک چې دي د بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات دي همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات دي هلته البته بیا کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرمي لکه اوس بیرته زموږ د لندن طرف ته همدغسې د برمنګم طرف ته همدغسې د شمال لگ راخ کده چې منچستر دی دا ځان کې بیا کرکټ ته هم توجه شته فوټبال ته توجه پدې ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده زیات پیسې پکې استعمالیږي یعنی ډېر زیات پیسې چې دی لاندې باندې کیږي پکې ځکه چې ډېره زر لوبه ده محمد لوبه فوټبال لوبه ده ځکه ډېر خلک درته کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختميږي زدا سے نو ایم چې البته کرکټ بیخي سوک نه کوي نه کرکټ هم کوي ځکه که تاسو وګورئ انګلستان د اوسنۍ مهم لوبغاړي چې لکه جورو شو بن سټوکس شو او روبن سن دی اولی پاپ دی دا بیسټو بټلر دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبیږي هر سړی چې دی ډاکومنټري نه خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښایي عکسونه ښایي چې د مکتب د وخت نه چې دی سره لوبیږي یو ځای او دی د ټیمه پورې یو ځای راورسېدل یعنی دې خبره کې دومره حقیقت نشه سمه خلک ډېر زور ورکوي
داس یو هله لری چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډل سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډل سره بیا یو ځای شي او هلته په افغانستان کې کرکټ کوي یا به د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي
ان شاء الله پلان هم دا غوړي چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې روانه کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خو یو کې هغه کارو کې ولا کړې وي چې وشي نو شروع به د افغانستان لګونه نکول خیره او بیا پراتونکو کې چې هر څه الله ته منزور و کچا ته ملاقات لرو خو مخکې بزو او کوشش وکړو دی تر او کنه نو بیا به د خپل ژوند ته دوام ورکړو
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
انګلستان کې وکړه چې اوس اوره شو او ځې ډېر وګ دی زمونږ ماخام لاس بږي نو په دا که څه ورځو کې کیږي چې شپږ ساعته کار وکړي هغه نه بعد بیا لاشي جیم ته او بیا لاشي پریکټس ته زه خپل فعلا همدا اوس کومه سره ورځې خپل کار کوم لاسونه تر 15 پورې بیا د شپږو نه تر 9 پورې چې دې تمریناته زما میدان زمونږه ما سره نږدې دی دا که څه پستان کې سره جیم ته زم بیا کرکټ نو ډیر زیات دی زکه په شان به فورس باندې چې خپل د لیګ لوب کیږي چې دا کومې لوب چې د کرکټ بورډ طرف نه دی د انګلستان هغه لوب دی بیا د ایک شنبه او د شنبه ورځې دا سي ټي 20 کپونو میچ نه ای په سان کې سره الحمدلله ته زمونږ د افغانانو ټولنې د چلو به جوړی کړی دی کله نه کله کوي لکه فعلاً چې کله بیا په شنبه فورس لوب وکړو نو د ایک شنبه فورس موږ د ټیم د افغانانو چې پوره ټورنمنت دی د خپل په کې د یارانو کرکټ کلب سره وبېګم چې منیجر مو په اختیار سره هلته کرکټ یعنی ډیر زیات دی په سن کې سره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د ازادي لوبي هم کیږي چې دا تیر کال موږ غټلې د اسماغانی په مشرۍ باندې نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي فقط اراده غواړي
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډیر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي خو نه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته دا څوک تنظیموي دغمره زیات کرکټ مخصن په انګلستان کې په مشتو افغانانو په ټولنو کې دا کارونه څوک تنظیموي د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او کا افغانان خپل د دې د تنظیم لپاره خپل سټراکچرونه لري
یو خدغه شنبه یو ورځ لوبي چې دا د انګلستان طرف نه چی یعنی فرضي لوبي دي دا باید وشي که بارانی بیا بل خبره کني نور باید دغه لوبي وشي دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیگ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي لوبي د نږدې نه ګوري چې څوک خلو ویږي څوک کوي هغه په نظر کې چې هغه بیا غواړي چې اکیډمینو ته راشي چې پاس لیول لوبي وکړي افغانان او ټورنمنټونه چې برابرۍ کې دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې وسی ځکه دیو ګراوندونه پکاريږي د دیو چې دا څه نوډه ادارې وشيان دي چې دیو پکاريږي سپانسري دي او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بی دا د انګلستان د بورډ شاملونه بغیر نه کیږي الحمدلله زمونږ افغانان او ټولنه الکان ماشاءالله خلق شته دي چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې د الکان دي لیاقت لري زیاتره الکان نوی راغلي دي غواړي چې په سپورت کې داخلو سي نو دا یو ډېر ښه خبره ده خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زو ګورم د افغانانو زیات مننه کوم ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځو ګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي زور زیاتې ورځي په سلام افغانان راځي هم د بغاړي هم لیدونکو یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وی نو سړی یو داسې احساس کوي چې یعنی د خپل خلکو په منځ کې ما په کوم سفر هم احساس د کور کې یو انسان ته
ډېر زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي لښ خړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فارمټ لوبغاړی یاست د شلووریز ک د ټیسټ کرکټ او ک د یو رزنیو او ک په ټولو د فارمټونو کې تاسو لوب وکوي
دا انګریزان یو مثال کوي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ زما خپل چې ټیسټ خوښيږي او علاقه سره هم لرمه ټیسټ کرکټ د لپاره چې سړی باید ډېر فټ وسی نو ځان سړی پوش کوي شي ځان تل زور ور کوي شي دا ټیسټ کرکټ آسان نه دی پنځه ورځې لوبې نوی اور دی نو باید فټ وسی دا د لپاره د ټیسټ کرکټ د کفخیږي ماته یو څو زور غوندي را کوي چې باید ځان پوش کې نور هم کوشش وکړي هغه نه پاتې دی بیا شل ورځې لوبې چې ډېر تیز لوبې دي ډېر زیات کفخیږي چې زړه ختميږي او یو ورځنی چې دا سړی سینی لوبه ده خوښیږي مې خو یې دوه سره بیا نه یم او ټیسټ او شلوري زمې ډېر خوښیږي
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې تر سره شولې د دې په باب څه خاص نظر لري
تا که څه د تاسو کو دا نور ملکونه وګورئ دا نور ټیمونه ک انګلستان وی هندستان وی استرالیا وی نیوزیلند وی ساوث افریقا وی دا ټیمونه که تاسو دوبو کې خدي هغه یو ځنه وجه دا چې د اخر کورنۍ کرکټ چې دا سره ځنه سیالي دی دا ډېر په اعلی طریقه باندې کیږي ټیسټ کرکټ چې د کورنۍ کرکټ په فرست کلاس پورې اړه لري که چېرته زموږ د وطن او د هیواد فرست کلاس کرکټ خوشي او خلو غاړي ولرو نو به زه شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم خوشو د افغانستان په فرست کلاس کې کورنۍ کرکټ کې هغه ډول غاړي چې همیشه یادومه درې لوبغاړي وستو چې هغه یعنی هر فارمټ کوي شي او سره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټ رانکی دی شي یو ابراهیم زدران دی رحمت شاه زرمته دی او حشمت الله شاهدی دی دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې ډیره حوصله لري پچ باندې درې دی شي او که د ټیسټ کرکټ چې دی هم دا غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوي شي زموږ کرکټ افغانستان کې کورنۍ کرکټ چې دی ډیر محدود کرکټ دی البته شلوریزو په یو ورځنیو لوبو باندې دې ډېر توجه شوی دی او ډېر کیږي تاسو په فرست کلاس کې یعنی شلوریزو لوبو کې هم وګورئ هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شلوریزو په پنځوریزو کې یعنی کار باید په فرست کلاس کرکټ کې زیات شي تر ورځنیو سالو کې کوارو چې موږ خپل ټیم ولرو ټیسټ لوبو ته پاره او ټیسټ لوبې آی سی موږ زیاتې خبره کوي هم نه د یو جن هم خبر نیم چې ولې موږ کال کې حد اقل شل ټیسټ لوبي وکړو البته موږ په کال کې پنځه شپږ هم نه برابرېږي دا هم یو شی دی چې
فکر نه کوي اکبر صاحب چې زموږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډېر پر شل اووریزو لوبو دی بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لاند دی او هم ګرم لوبه ده توده لوبه ده په دې دلیل
دا هم دلیل کې د اشتکل څخه بل دلیل دا هم کې دی چې لیګونه اوس که تاسو ګورئ د کرکټ هر هوا چې د خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی دا لیګونه کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکي ولري او هر لوبغاړی غواړي چې خره راتلونکي ولري چې سبب یا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې چې زیاتره لوبغاړي د لیګ ته زړه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شلوري دي لوبي دي د کوم تاسو لوبغاړي ملامت کوي موږ شو دا نن سبا دا ډیره ګرم خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په ساته باندې چې زیاتره په خاني لوبغاړي چې هغه اوسنی کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا کرکټ خوان لري کوي او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ یو هغه هر څړې خپل ژوند لري اوس موږ یو لوبغاړی ته هم نشي ویل چې دا غلیک ته مزه ځکه هغه کس په لوبغاړی پلان نه لري نو غواړي چې ټول عمر یو شي تکینی چې ورته بیا نه ورسیږي روسته کرکټ چې ډېر ان پریډیکټیبل لوبه هم ده یو لوبغاړی که زخمی شو په کور کې نهست دغه بس بیا ختم شو هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر سنه پات نو زما په فکر سره خلک چې ډېر ځخه کوي شلوري لوبه د پارا او لیګون د پارا یو ځنې وجه چې کېږي یو ایکسپوژر کې دی شي چې ورته ملاویږي چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غړ ټول هم لوبې کوي او دوی می کې پیسې
یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شلو فریزو لوبته ده هم ده سي
او ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي او پیسې ډیر زیات پکې شامل وي
خو تر څنګه لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې
به هیڅ خبره هم ده نو ځکه چې یو ایکسپوژر ملاوي ایکسپوژر مطلب که تاسو هر لیگ وکړي نو تاسو نړۍ نور لوبغاړو سره ګورئ تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي او مثال آی پی ایل دی دا تاسو باندې چې آی پی ایل نه ګورئ دا آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني د نړۍ هیڅ ځای کې نو کرکټ نه کیږي ځکه چې دا د تجارت او د سچې تجارت دی سچې تلویزیون نه دی دا سچې میډیا آوټلیټ دا د ټولو توجه شي آی پی ایل باندې ځکه چې تاسو آی پی ایل وګورئ پاره کې په ملیون ډالر چې دی شامل دي نو البته دا وایي اسی سی ته هم ګټه ورسوي نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دی غواړي چې په لیګونو کې خپل ورځې لوبي
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي هغه ته تاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کی او کې اورزنه او کښلوریز
او په افغانستان او سنه د کورنی کرکټ چې ماشالله ښه روان دي او سنه ادارا ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شلوریز لوبي دي او زما خپل به زکه زه خپل وګورم چې پنړی کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د انګلیزانو په ساته لیجنډز جوړ شوی دي دا کرکټران ټول چې دي فرست کلاس یعنی سروزنه سیالي ډېر زیات کړی دي سروزنه سیالي چې دی یو پورا مکتب دی تکل سی په کې تاسو ته هر چې دی ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حاصله ته پیدا کېږي د ګیم اویرنس جوړته وي هغه پیدا کېږي په څنګ کې سره په فرست کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته زه به خپل راتلونکي کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي زه به دا هم چې اول خو دې په خپل فټنس باندې زیات پام کوي ځکه زموږ استاد په هوادونو کې چې دی فټنس ته ډېر پام نه کوي ماشاءالله تنکي ځوانان الکانې ک بالران تیز بال کوي همغه ته خوشاله وي البته بیا دغه وروسته به ډېر نقصان لري چې سره فټنس هم لري دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي لکه موږ یو څو بادران لرل او وس چې دی صحنې نه ورګ دي وزنه لته هم دا وشي تیز ول او فټنس کې چې تمره مخکې نه ځکه چې ورته ویل شوی نو دا نه چاغه نو وخت
یعنی باید دوامدار فټنس او سپورت وکي یعنی دی وجود باندې کار وکي
باید وکي ځکه چې تاسو چې فټنس لري کرکټ زیاتره انسان بیا نشي کولای او فټنس حاله جوړیږي کله چې تاسو زیات تمرکز شي په سلو ځنې سره ځکه چې شلوې سیالي چې درې ساته لوبې دي هغه کې تاسو چې د فزیکل تاسو نیم ځانېږي چې تاسو څومره فزیکلی تکړای وي هغه هم ځانېږي نه پتي تاسو حال هم ځانېږي فزیکل چې کا تاسو ټیسټ لوبي وکړي سلو ځنې لوبي وکړي هغه تاسو چې د فټنس معلوميږي تاسو څومره تکړه ځکه هغه په پوره ورځ تاسو لوبه کوي او دا اوسنی لوبغاړي تاسو شلو ورځې ګوري چې څومره هم مخکې روان دي دا ټول تاسو که تکل سه فرست کلاس ریکارډ یو ګوري دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي او فرست کلاس ته یو هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي
ډېر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر د کرکټ لوبغاړي چې په انګلستان کې ډیر یاست چې د ازادي رادیو له دې خبرونې سره مرکه وکړه په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوې کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي ځینې یې داسې وی چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره ځکه چې په ذهن کې آلتا هغه د لوبغاړو شهرت وي مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته پکې یا هغه تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ د لایلو نشي وړاندې تللی مګر دای خپل ټول ژوند باندې آلتا پنګونه کوي نو ځوانان باید څو کې د دې لپاره چې پوښي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې او وکولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي.
تکل صاحب زه به دا وایم چې په ژوند کې یو ځای ته رسیدل غواړي هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی او د هدف لپاره چې دا مې لار ده زه باید په همدا روان شم. په دې کې باید دا بل سره نشي. اوس که مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي نو دا د کرکټ سره بل شی نه یو کوي. زه دا وایم که چېرته تاسو هدف پسې روان وي او تاسو یو بل شی راشي موضوع کې او د لارې لري کې نو بیا به نه خپل هدف ته ورسېږي نه هغه بل شی چې تاسو لارې لري کړي هغه ته به ورسېږي. ځوانان دي همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې یو پاک هدف دی ولري چې هر څه چې کیږي دا زما هدف دی او د هدف لپاره دا لار زه په دزم په دې لار کې ماته هر څه راځي هر ځن راځي هغه به د مخ لري کوم. دا د ما چې مخ تاسو ته وځي دا څلو بغاړي چې دا اوس خلکو ته لیجنز وي تاسو کو دې قصې واغی دا ټول د هدف لپاره چې یو څه کړی دی دا به تاسو حیران شئ. مثال د کولی دی ورات کولی پلان مړو په دا حالت لوب کې لګیا لوب یې روان لري وای دا زما ګول دی د سینې چې پلان سم نه نو البته په مغزو کې چې دې ځان ته پکړ چې زما دا ګول دی چې زه کرکټ کوم نو هر لوبغاړی چې دی راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي نو هدف باید کرکټ وسی د کرکټ د پاره پلان دی هغه پلان باندې روان وسی. دویمه خبره تقلید باید ونه کړي دا خبره چې یو کس مغزو کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړی غوندې شم البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابیږي هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي دا کس باډي سټرکچر فرق کوي دا کس سوچ او ذهن فرق کوي کچا ته ټول مر انسان و چې زه دا کس سیزم کامیابی کینم ځکه هر انسان سره چې دی جدا دی ذهنونه جدا دی باډي جدا دی سټرکچر جدا دی پلانټ جدا دی ژوند بیل ژوند تیر کړی دا څه ډیر لوغاړي مو په افغانستان کې مولیدل چې مختلف څوک نه بشي څوک غزار شي یعنی پورا کاپی نه کولی نو زه ته نه رسیدل ځکه چې هغه دا ذهن کې نو چې دا غرو د نبی ژوند زمانه بدل دی یا دا غو باډي زمانه بدل ده ذهن بدل دی هغه ته ډیر ایکسپوژر ملاو شوی دی یعنی تقلید چې ډیر خنۍ چې دا تقلید انسانو کې باید خپل ځان وسی خپل ځان وسه صحیح ده وای چې غوړ نه کس غوندې شم او چې سره کوم ځین په مړه کې باید ځاګل تور سیګم دا سینې چې ځل تر سیګم دا کافی زو سیګم تقلید باید ونشي پورا خپل کار دیو کې لکه چې مخکې ما ویلې ګول دی ولري هدف دی ولري دا می هدف دی او د هدف لپاره دا لار ده او زه ته پلان لرم ما به هیڅ هم د لار نه چدانې کی او خپل هدف سره شيګم.
په لندن کې له ډیر افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده تر بیا هي چاره.
جهان میں څه پروا لاس کې لاس لره مستا ستا پختنه می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا سم می دین څه می دنیا نه هغالرم ندا ستا پختنه می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می پاکوی زلفه پانش پا دخده نکڑی سا